سلامونه دا په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې تاسو ازادي رادیو ته غواکیاست پیل کو د دې سات خبرونو د افغانستان په خوانی ولسمشر حمید کرزی ویلي د په هانتونونو د پرانستلو لپاره د افغانانو افغانونجونو غک تاییدوم کغلی کرزی نن د دسمبر په 28مه پر خپل ایکس پانی افغانی ټویټر کې لیکلي تعلیم د انجونو اساسي حق دی او افغانستان به د دې انجونو د زده کړو پرته روخانه راتلونکي ونه لري هغه وړاندې د طالبانو لخوا د انجونو پر مخ د په هانتونونو د بندیدو د دوکلنې په مناسبت غوښتي چې انجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي طالبانو دوه کال د دسمبر په 28مه د انجونو پر مخ د پانتونونو د بندیدو فرمان صادر کړ کته هم د طالبانو د بندیز له کورنۍ او بهرنۍ غبرګونونو سره مخ شو خو طالبانو خپل پریکړه بیرته وانخیسته ترکی چارواکی وای شپته غیر قانوني افغان کډوال یې نیولې دي د ترکی یین ټی وی د جمعې په ورځ راپور ورکړی چې دغه کډوالو په ترکی کې د پات کېدو قانوني اسناد نه درلود د یین ټی وی د راپور پر بنسټ د کډوالو لړل یو شی افغانستان ته ډیپورت شوې دي بل بل ترکی چارواکو ویلې درې کسان یې د انساني قاچاق په تور نیولې او عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلې دي د رسمي شمیرو لمخې څه باندې درې لکه افغانان په غیر قانوني توګه ترکیه کې ژوند کوي ترکیه چې اروپا ته د رسیدو پر لار پروت هیواد دی ډیر کله په د افغان کډوالو د نیولو سربیره د دغو کډوالو د تښتول کېدو او وژل کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي د خیبر پختونخوا په مکین سرحدي سیمه کې پر یوې امنیتی پوسټې په برید کې په پاکستانی پوځیانو ته مرګ ژوبله وخته ده د پاکستان امنیتی چارواکو د نوم د نه خودلو په شرط فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي نن سار وختي دیش وسلوالو په مکین سیمه کې پر یوې امنیتی پوسټې برید وکړ چې نه خته دوه ساعته دوام درلود دغه چارواکي د پوځیانو وژل او ټپي کېدل تاییدوي وايي د ټپيانو وضعیت وخیم دي د برید مسولیت د پاکستانی طالبانو تحریک په غاړه اخیسته ویلي دي د بریتیه د خپل مهم کمانډان د وژل کېدو د غچ په بدل کې کړای دی د پاکستان پوځي عدالت وایي د عمران خان پر پلوي د تیر کال په خنړۍ او لایونونو کې 15 تورنو کسانو ته سزا ورکوي د پاکستان پوځ نن د دسمبر 28مه په یو بیان کې ویلي دا کسان د 2023 کال د مه په پیښو کې په پاکستان کې د تاوتریخوالي پر رامنځته کولو تورن دي په بیان کې راغلي دغو کسانو ته له 2 نه تر 10 کلونو د بند سزاوې ورکړل شوې دي د پوسټ په بیان کې وړاندې راغلي د تیر کال د مین هم چې د پاکستان په تاریخ کې تیاره ورځ ده د سیاسي انګیزې له کبله رامنځته شوې و خو د پاکستان د تحریک انصاف ګوند چې مشري بندي عمران خان په غاړه لري په اکسپانیا په خوانی ټویټر د پوځي عدالت دا پریکړه له بشري حقوقو سرغړونه یاد کړي ویلي دي چې دا عمل شفاف نه دی او لتهیر یو نیم کال راهیسې د دوی د ګوند شاخواتیا کسان نیول شوې دي د 2023 کال د مې پر نه هم د القادر ټرست په نوم د درغلې په یو قضیه کې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان تر نیول وروسته د هغه پلویان د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې پراخ لاریونونه پایل کړل چې په دې لړ کې یو شمېر کسانو پر پوځي تاسیساتو دولتي او خصوصي ودانۍ او نورو شخصي ملکیتونو بریدونه وکړل او ورته کړ د هغو لاریونونو پر مهال په پیښور کې یو شمېر کسان ووژل شو او ځینې کسان ټپیان شوي هم وو د جرمنی په ماګدیبورګ کې د کریسمس پر بازار دی وکاسه د موټر د برابرولو په پیخه کې 15 کسان وژل شوی او 200 کسان نور ټپیان دي د جرمنی بیلت رسپانې نن شنبه د تازه شمیرې خبري کړې دي د جرمنی پولیسو له دې وړاندې د وژل شوی کسانو شمیره څلور تنه خودلې و خو د تازه شمیرو په اړه یې څه نو ویلي د چارواکو په خبره تیر شپه په یو جرمن ډاکټر چې په خټه عرب د یو 12 وړاندې جرمنی ته ورغلی وو یو کرایي موټر د کریسمس پر بازار و برابر کړي چې ډیرو خلکو ته مرګ ژوب لواړوله تر اوسه د دې کار اصلي علت نه دی معلوم د اسرائیل او پاوز ویل یمن څخه توغول شوی توغندی پر تلابی په لګیدل دي د پاوز په خبره د توغندی د لګیدو لکه په سیمه کې د ماتي شیشو په وجه شپارس کسانو ته مرګ ژوب لاوخته ده پاوز وړاندې ویلي 14 نور کسان هغه محل ټپین شوی چې د خطر زنګ لاوریدو وروسته یې هڅه کولې په امن ځایونو کې پټ شي د اسرائیل او د پاوز په خبره د بریتنن سهار وختي شوه ده دا دوه بریدونه وروسته له هغه دي چې د اسرائیلو پوځ د یمن پر پلازمینه صنعا او حدیده ساحلي ښارونو کې چې د حوثي یاغیانو په واک کې دي هوایي بریدونه ترسره کړل قدرمن اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو نه د خبرونه لمه فرشتي صحه سره اوري. تر پورونو په لړ کې برا سره واوري چې ځینی افغاني خزي او نجونه بیا هم د تعلیم غوښتنه کوي.
تر دا اوس مهاله پورې زما درسونه نور باندې او پاتې دي. دغه څومره وخت چې زموږ درسونه پاتې دي، یعنی امید نشته چې مونږ بیا دوباره مونږ پانتونونه خلاص شي، مونږ خپل درسونه مخته اوسو.
د نورو راپورونو ترڅنګ دا به هم واوري چې د مې تنور دک او مالداران د لبنیاتو د پروسس خونو غوښتنه کوي.
مالداران په دغه باش کې ډیر لستون سره مخامخ دي. تر کابل زیاتره وخت په وډي کې وډي زیاتره په لار کې رابندې په ویلات باندې زیاتره خرابېږي شو دي. وخت په وزي ډیر رابندې راځي.
او همدارا ساده طالبانو د مشر هغه فرمان چې د تقاعد په برخه کې نن خبر کړی دی، دغه د دې په حق له هم تازه جزئیات تاسو ته ولرو. نو راپورونه هم تر سره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته بیا هم خراغلاست پایل کو د دې ورځې پر راپورونو. د طالبانو مشر د تقاعد په برخه کې نن یو نوی فرمان خپور کړی دی. د دې فرمان لمخې د جمهوریت نظام او له هغه راوروسته مامورین د تقاعد ته خستو مستحق ګڼل شوې دي. خو د تیر نظام مامورین باید یو لړ قانوني مراحل تر سره کړي. دا چې څه جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده په یو فرمان کې له متقاعدونو غوښتي دي چې د خپل تقاعد د حقوقو د اثبات لپاره د تقاعد د حقوقو اختصاصي محکمې ته عرض شي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د 1400 لومړي کال د خبر په اساس نږدې یو لک بیا سره ملکي او پوځي متقاعدین په دغه هیواد کې شته. تقاعد هغه حقوق ته وایي چې د پخوانیو دولتي کارکونکو له تقاعد کېدو وروسته ورکول کیږي او د متقاعد تر مړینې وروسته د هغه میرمن یا خاوند او یا تر اتلس کلونو اولادونو ته ورکول کیږي. پر افغانستان د طالبانو د حکومت له بیا واکمنېدو مخکې په افغانستان کې تر 350,000 زیاتو متقاعدینو په میاشتنی ډول شاوخوا سل امریکایي ډالر تقاعدي پیسې ترلاسه کولې. د طالبانو د مشر فرمان چې اته ماده لري د جمهوریت نظام د وخت د ملکي او پوځي مامورینو د تقاعد لپاره د خصوصي محکمو د جوړېدو غوښتنه شوې ده. د دې فرمان په لومړي ماده کې راغلي دي چې ستره محکمه دي په خپل تشکیلاتو کې د ضرورت او د اړوندو قضیو تراکم ته په کتو سره د تقاعد د حقوقو اختصاصي محکمه جوړ کړي، ترڅو یادې محکمه د شریعت پر رڼا کې یادې حقوقي قضیه حل کړي. د طالبانو د مشر ته فرمان په ومه ماده کې راغلي دي چې د طالبانو تربیه واکمنۍ ورسته د متقاعدونو تقاعد د اړوندو بودیجوي واحدونو لالاري حقوق ته اجرا کړي. دا شکاري چې د طالبانو تر واکمنۍ ورسته متقاعدینو څخه دا غوښتنه نه ده شوې چې محکمه متور شي. د همدې ومه ماده په اتمه فقره کې بیا ویل شوې دي چې د تقاعد د حقوقو اختصاصي محکمه دي د دغو اسنادو مطابق شرعي حکم صادر کړي. په دې برخه کې نور وضاحت نه دی ورکړل شوی چې څرنګه، ځکه چې د طالبانو مشر تر دې مخکې په یو فرمان کې امر کړی و چې د 1403 کال لومړی میاشتې د دولتي ادارو د ملکي او پوځي کارکونکو له معاشونو څخه د تقاعد پیسې نه ګرځول کیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د افغان خزو نجونو او بشری حقوقو لپاره د متحده ایالاتو ځنګړي استازي په افغانستان کې د خزو پر وړاندې ټینګار کړی او له طالبانو یې غوښتنه کړې چې سمدستي د خزو د حقوقو د محدودیتولو په اړه خپل ټول فرمانونه بیرته لغوه کړي. په دې اړه نور حال فیروزه عزیزی نور.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د خزو او نجونو پر وړاندې د پوهنتونونو دروازو د تړلو او په غیر حکومتي ادارو کې د هغو پر کار بندیز د دویمې کلیزې له پوره کېدو سره هم مهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان خزو او نجونو د بندیزونو پر لګیدو اندېښنه ښودلې او د یو باثباته هیواد لپاره یې د خزو ونډه مهمه بللې ده. انتونی بلینکن پرون جمعه د ډسمبر 6 ناوخته په خپل ایکس پاڼه لیکلي په ټولنیز ژوند کې د افغان میرمنو او نجونو ګډون یو باثباته، سوله ییز او هوسا افغانستان لپاره حیاتي ارزښت لري. بلنکن له طالبانو غوښتي چې زر تر زره دې په دې اړه صادر کړي فرمانونه بیرته واخلي. په همدې حال کې د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي چې که نړۍ د افغان ښځو او نجونو ملاتړ ونه کړي او په دې برخه کې ناکامه سي، په هر ځای کې به د ښځو او نجونو حقونه له ګواښ سره مخ او په ټکو یې دا به ان له افغانستان لري هیوادونو ته هم وغځیږي. رینا امیری په دې اړه نړۍ ته په یو پرانیستي لیک کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره په هر ډول تعامل کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونو ته لومړیتوب ورکړي. نوموړي لیکلي، طالبانو له اتیا څخه د زیاتو جنسیتي تبعیضي پالیسیو له لارې افغان ښځې او نجونې له خپلواکۍ، خوځښتونو، زده کړو او ان روغتیایي خدمتونو ته محرومې کړي دي، خو په پای کې به د دې پټکو افغان ښځې او نجونې بریالۍ سي. د طالبانو حکومت د 2022 کال د ډسمبر په وروستیو کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو په لوړو زده کړو بندیز ولګاوه او د غراسي په غیر دولتي مؤسسو کې هم ښځې له کار کولو منع کړي. له لوړو زده کړو یو شمېر محرومې نجونې او له کار راګرځول سوي ښځې دا دوه کاله نه جبرانېدونکي بولي او وایي چې اوس له سختو ستونزو سره مخ دي. د کابل ښار اوسیدونکي یو د خصوصي پوهنتون محصله ګلرخ ارمل ازادي راډیو ته وویل،
د وخت طالبان راغلي دي، زه په وام سمستر کې وم، تر دا اوس مهال پورې زما درسونه نور بندي او پاتې دي. دغه څومره وخت چې زموږ درسونه پاتې دي، یعنی امید نشته چې مونږ بیا دوباره مونږ ته پوهنتونونه خلاص شي، مونږ خپل درسونه مخته اوسو. تر کله پورې په مونږ دغه رقم بندیزونه لګیږي؟ له جهانیان نه دغه ده چې زموږ غږ اوچت کړئ او پوښتنه وکړئ چې تر کله پورې افغان نجونې سرزنش سي، افغان نجونې بېرته ووهل سي، تر کله به مونږ تعلیم نه کوو، تر کله به مونږ
د پروان ولایت یو اوسیدونکي چې وړاندې له څو بیلابیلو نا دولتي مؤسسو سره د اشپزې په توګه کار کوي او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل،
کار میکردم، آشپزی میکردم، ای 4000 به ماشم.
ما د تیر جمهوری حکومت پر محل حل تکار که آشپزی میکوله، بیا د میاشت 4000 افغانی تنخواه را کوله، پا مغی تنخواه به میزان چلوه. اوس چه طالبان نغلی و لغزای و تلی مشپک ماشمانو سرم میدی روستون سکیم. کور که بل سر پرست و کاریگر نلرم، د کور کرامی 2000 افغانی ده، د برق و بو بر رازی، کاغه ورکم روڑی تسنه پاتی کیگی. هم دا اوس هم دا تو دو خیل پر از غال سنه لرو، ماشمان می ناروغان شویم.
طالبانو پر افغانستان تربیه زلی وقت ترلاس کول وروسته په افغان ښځو سخت محدودیتونه وضع کړي دي. په تر ټولو وروستي اقدام کې څو ورځې وړاندې طالبانو د نجونو پر وړاندې د نیمه روغتیایي زده کړو مرکزونه هم وتړل. که څه هم د طالبانو دې پرېکړې په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راوپارول، خو طالبانو په رسمي ډول تر اوسه د دې پرېکړې د انګېزې په اړه څه نه دي ویلي.
د یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړو استازو په افغانستان کې د دوامدار ثبات لپاره د یو معتبر او ټول شمول ملي ډیالوګ پر اړتیا ټینګار کړی دی. د ځانګړي استازو د افغانستان په اړه له غونډې وروسته په یوې ګډې اعلامیې کې ویلي چې د دې ملي ډیالوګ په پایله کې به د اساسي قانون نظم ته لار هوار شي. نور جزئیات له سنا کاکړه ورو.
د افغانستان لپاره د و پرمختللو هیوادونو یا جی و ډلې د مشرانو په ګډون د یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړو استازو په جنیوا ښار کې د افغانستان په اړه له یوې غونډې وروسته په ګډې اعلامیه کې په دې هیواد کې د ملي ډیالوګ پر اړتیا ټینګار کړی. په دې ګډې اعلامیه کې چې د دسمبر په 16 نیټه خپره شوې، د کاناډا، فرانسې، جرمني، ایتالیا، جاپان، ناروې، سویلي کوریا، سویټزرلند، ترکیه، برېټانیا او امریکا هیوادونو او د اروپایي ټولنې ځانګړو استازو ویلي، په افغانستان کې اوږدمهاله ثبات ته د رسیدو لپاره یو باوري او ټول شموله ملي ډیالوګ ته اړتیا ده. په اعلامیه کې راغلي، د دې ملي ډیالوګ په پایله کې به د اساسي قانون نظم ته لاره هوار او د خلکو د استازولۍ یو ټول شموله سیاسي سیستم رامنځته شي او هم مسؤل سیاسي مشران او د افغانستان حکومت خپل نړیوال مکلفیتونه پوره کړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د افغانستان د ثبات لپاره د بین الافغاني ډیالوګ د رامنځته کولو لپاره د نړیوالې ټولنې د هڅو هرکلی کوي. د سیاسي چارو شنونکی روزي محمد زابلي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، ملي ډیالوګ د مهال د افغانستان د سیاسي کړکیچونو د حل لپاره یو ستر اړتیا ده.
په سیاسي برخه کې پکار ده چې د افغان وطن د ټولو کشرونو سیاسي نمائندگان ځان سره ولري او د یو بین الافغاني تفاهم په زمينه کې د وطن سیاسي مشکلات ته یو ملي حل لار ولټي.
د سیاسي چارو بل کارپو اساق اتمر بیا وایي کزم ستونزمنه ده چې طالبان ملي ډیالوګ ته چمتو شي، خو زیاتوي دوی د افغانستان د اوسني ستونزو د حل لپاره به ملي ډیالوګ د حل یوې لارې په حیث ومني.
گرچه طالبا یک گروه ایدئولوژیک هستند و تا هنوز
کته هم طالبان یوه ایدئولوژیک ډله ده او تر اوسه دې ته ندی خانی شوی چې ملی ډیالوګ ته زمينه چمتو کړي، خو تر څو چې لیدل کېږي کورنی او بهرنی فشارونه به بل اخره طالبان دې ته اړ کړي څو ملی ډیالوګ خواتل لاړ شي.
طالبا را مجبور خواهد ساخت که اونا قانع شون به اینکه برن به طرف یک گفتمان ملی.
د دې اولسو هیوادونو او اروپایي ټولنې د ځنګړو استازو په ګډه اعلامیه کې د غرض د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د بندیزونو او په افغانستان کې د ترهګریزو ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده شوې. په دې هیواد کې د نړیوالو سازمانونو او بشري مرستو ملاتړ شوی او سیمه ییز تعامل او د اسلامي هیوادونو رول ته اشاره شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو څخه درې کاله او څلور میاشتې تیریږي، خو لا هم د دوی حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د یو ټول شموله حکومت جوړول چې ټول قومونه پکې شامل وي، د ښځو د حقونو په ګډون بشري حقونو ته درناوی او داخلي مشروعیت د طالبانو د پرسمیت پیژندلو لپاره ورکړل شوی شرایط دي. که څه هم طالبان خپل حکومت ټول شموله ګڼي او وایي چې د شریعت له مخې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي، خو د ښځو د زده کړو او کار په ګډون یې پر ښځو پراخ محدودیتونه لګولي چې تل د افغانانو او نړیوالې ټولنې له غبرګونونو سره مخ شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د جرمنی په ماګدیبورګ ښار کې د کریسمس پر یو بازار د عرب ټبري موټر د ور برابرولو په پیښه کې د وژل شویو کسانو شمیر 500 او د ټپیانو شمیر 200 تنو ته پورته شوی دی. د پیښه تیر شپه رامنځته شوې ده. نن په جرمنی کې د دې پیښې له کبله ملي ماتم اعلان شوی دی. نور جزئیات به له فریدې سیال نه واورو.
مننه. د جرمنی د ماګدیبورګ ښار امنیتي چارواکو ویلي د کریسمس پر یو مارکیټ د یو موټر د ور برابرول په پیښه کې مرګ شو بل لوړه شوې ده. د جرمنی رسنیو د راپورونو پر بنسټ په پیښه کې 15 کسان وژل شوي او تر 200 ډیر ټپیان دي. د سانسکین ان هالت یالت مرکزی حکومت چې مرکزی د ماګدیبورګ په ښار کې دی، نن د دې ورځې په مناسبت په ټول جرمنی کې ملي ماتم اعلان کړی دی. د ماګدیبورګ ښار د جرمنی پلاسما مینه برلین ته نشتې پروت دی. دا برید یو ډاکټر چې په خټه له سعودي عربستان څخه د یو نږدې له دوه لسیزو راهیسې په جرمني کې ژوند کوي کړی دی. جرمني رسنیو د دې کس نوم چې 50 کاله عمر لري طالب ای یاد کړی دی. دا کس چې اوس د پولیسو لخوا نیول شوی د پیښې د اصلي انګیزې په اړه ترې څېړنې روانې دي. د 50 کلن ډاکټر پرون ماښام په ډیر سرعت سره یو کرایي شوی موټر د کریسمس پر یو بازار ور برابر کړ چې په لسهاوو کسانو ته یې مرګ شوپله واړوله. د معلوماتو له مخې دا کس چې که څه هم پخوانی مسلمان دی، خو اوس یې اسلام پریښی او نور مسلمانانو ته یې د اسلام پریښودل ورزده کول او د اسلام پریښودو ته یې تشویقول. د معلوماتو له مخې د ډاکټر به هغو کسانو ته د مبارکۍ پیغامونه هم لیږل چې اسلام به یې پریښوده. هغه به د جرمني پر حکومت هم نیوکې کولې چې ولې په جرمني کې د اسلام پالو پر ضد اقدام نه کوي. د ځینې رسنیو د راپورونو پر بنسټ دغه ډاکټر به له هغو ښځو سره هم مرسته کوله چې غوښتلې له سعودي عربستانه وتښتي. هغه د جرمني له ښي اړخو چې په دې هیواد کې د کډوالو د منلو د پالیسیو پر ضد دي هم ملاتړ کوه. تر اوسه د سعودي عربستان چارواکو د دې برید په اړه څه نه دي ویلي، خو د جرمني مشرانو دا برید د جرمني خلکو لپاره یو ټکان ورکوونکی برید بللی دی. هغو کسانو چې د پیښې په سیمه کې فلم او انځورونه اخیستي وای، تورن کس د ترامپ یو تمځای ته نږدې د پولیس لخوا ونیول شو. همدارنګه فرشته جانې د سیمې ځای ته، همدا شیبه د جرمني د کورنیو چارو وزیر او همدارنګه د جرمني صدر اعظم اولف شولز هم تللی دی.
ډېر زیاته مننه فریده جانې. درنو اوریدونکو، نو راپورونه هم شته را سره اوسئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
نن د دسمبر 28 د باسکټبال نړیوال ورځ سره برابر ده. دا ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې د افغانستان د باسکټبال لوبډلې لوبغاړي غنو ستونز سره مخامخ دي. د دې لوبي زینو لوبغاړو له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل هغه ولوله ولقي چې د طالبانو واکمنۍ مخکې له دې لوبي سره درلودل اوس یې نه لري. دوی زیاتوي طالبانو پر دوی هغه لګ ماشام درولای چې بخوانی حکومت ورکوه او اوس په افتخاري ډول لوبي کوي. د ورزش د برخي یو شمیر کارپوهان ویوي کده لوبغاړو لاسنیوي ونشي د لوبي او په ملي او نړیوالو سیالیو کې د ګډون روحیه به وبایلي. نور حال ابدیس پوک میناورو
خودم 5 سفر رسمی از طریق المپیک داشتیم که شامل از هند، ترکیه، ترکمنستان، سریلانکا، اندونزی.
عبدالوهاب میرزاد د افغانستان د بسکتبال د ملي لوبډلې لوبغاړی دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د هرې ورځې په تیرې دوه د بسکتبال په ګډون نورې ډېرې لوبې په افغانستان کې له شوره لویږي او خپل مینوال له لاسه ورکوي.
په تیرو دریو کلونو کې ټولې لوبې تیرینګلی حالت کې دي. موږ د نړیوال اولمپیک د تور لیست برخه یو. بهرني سفرونه نه برابرېږي. یوازې ولایتي سیالۍ کېږي. مخکې لوبغاړو لږ ماش ترلاسه کاوه، اوس هغه هم بند شوی دی.
د ورزشکارانو د حقونو فعال رومان عباسی د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
ماشه که بسیار ناچیز بود و
ورزش لگ ماش چی دوی تا ورکول که ده شاو خوازر افرانه یاد دی با لگی دیر وی چی دو دری میشتی روز تا ایتر لاسه که و هغه اوز بند شوه ده. دا کار دی لامل شوه چی ورزشکاران بیزری شی او دو ورزش دوام تا کمهیلا ونلش.
د افغانستان د بسکتبال د ملي لوبډلې بل لوبغاړي عثمان ارغندیوال ازادي راډیو ته زیاته کړه
په ولایتي سیالیو کې کابل دویم ځای خپل کړ او نایب اتل سو او د سری میاشتې په سیالیو کې مو لومړی مقام ترلاسه کړ. زموږ سترې ننګونې دا دي چې د باسکټبال لپاره ځانګړی جمنازیوم یا ځای نه لرو. یوازې یو جمنازیوم شته چې په هغه کې ټول سپورټونه کیږي.
د افغانستان د باسکټبال فدراسیون چارواکي هم مني چې د معیاري لیګونو نشټوالی، د روزل شوی روزونکو کمښت، د بودیجې کموالی او د ملي او نړیوالو ادارو نه ملاتړ د بسکټبال ورزش د ودې پر وړاندې لوی ننګونې دي. د افغانستان د بسکټبال فدراسیون مسلکي مرستیال حسیب الله آزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کې متاسفانه مو به کمبود امکانات و زیر ساخت
موږ د تجهیزات او زیر بناو له کمښت سره مخ یو. د ملي فدراسیون په کچه معیاري میدان نشته. روزونکو نه لږ مخکې چې و هغه له هواده وتلی د بودیجې کمښت او د نړیوال ملاتړ نشټواله زموږ پر وړاندې لوی خنډونه دي.
د یاد فدراسیون په خبره د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته ښځې په بشپړ ډول له ټولو ورزشي برخو لرې شوې دي او اوس یوازې نارینه په دې لوبه کې برخه اخلي. د افغانستان د بسکتبال ټیم یو پخوانی خزینه لوبغاړی چې نواړي د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم په راپور کې یاد شي په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل
تیم ها، بازی ها، ورزش ها، اما
تیمونه او لوبی اوز طول ده ناری نو شوی پخوا ورزش پا افغانستان که ده وده پا حالت که وخو اوز لمنزه تلون که ده ما دخپل خوخی لوبی بسکتبال لپارا سخته حسی وکری خو اوز محکومه یا موده محرومیت لعمله نشم کولی چه ورزش وکروم او خپل هیواد ده بیار راورم
ورزش کنیم و به کشور خود افتخار بیاریم.
د بسکتبال نړیوال اداره فیفا وایي چې شاوخوا 450 میلیونه کسان اوس مهال بسکتبال کوي. دا ورزش د 1980 کال د برلین اولمپیک راهیسې د اولمپیک یوه برخه پاتې شوې ده. د ملګرو ملتونو په وینا بسکتبال نه یوازې یو مشهور لوبه ده بلکې په سوداګرۍ، سولې او ډیپلوماسۍ کې هم اغیز لري. ملګرو ملتونو د دسمبر 28 د بسکتبال د نړیوالې ورځې په نوم نومولې. دا پریکړه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې لخوا د 2023 کال په اگست کې شوې ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو
بیا هم ښه راغلی تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو اوس په ازادي راډیو ډاټ کام ویب پاڼه کې هم اوریدلی شئ. د میدان وردګو مالداران د لبنیاتو د پروسس خونو غوښتنه کوي. د میدان وردګو ولایت مالداران شکایت کوي چې د لبنیاتو د پروسس خونو نشتوالي له کبله د دوی کاروبارونه زیانمن شوي دي. دوی وایي په دغه ولایت کې د لبنیاتو تولید په زیاتېدو دی، خو د پروسس لپاره مناسبې اسانتیاوې ورته نشته چې له امله یې لبنیات په بازار کې په مناسب قیمت نه پلورل کیږي. نور حال په دې راپور کې واوري.
د میدان وردګو ولایت مالداران وایي چې د لبنیاتو د پروسس د خونو نشتوالي د دې کاروبار ته جدي زیان اړولې دي. دوی زیاتوي چې هر کال په دې ولایت کې په زیاته کچه لبنیات تولیدېږي، خو د پروسس لپاره هیڅ اسانتیا نشته. دوی وایي د پروسس خونو د نشتوالي له امله د دوی تولیداتو په بازار کې خپل ارزښت هم له لاسه ورکوي. مالداران ټینګار کوي چې د پروسس د اسانتیاو نشتوالي نه یوازې د دوی ګټه کموي، بلکې د سیمه ییز اقتصاد پرمختګ هم ځنډوي. محمد عیسی چې په میدان وردګو ولایت کې د لبنیاتو یو فارم لري او مالدار دی وایي
چې میدان وردګو ولایت تقریبا 99% خلک چې ټول په مالداري او زراعت باندې بوخت دي. یعنی میدان وردګو ولایت کې تر اوسه پورې وادي کارخانه نه دی لبنیات استد یی چی شینسته ک اسلامي امارات په دغه غیر بش کې د اسلامي امارات دغه میدان وردګو ولایت کوم کارخانه دی لبنیات یا دی پنیر ودیار چی او کارخانه ورته جوړه کی د مالداران ډیر خوښ دی او ډیر تشویقیږي. خو بعض مالداران چې دی په کور کې بل عاید نه لري، هم دغه غوو دی مستو شدو مستو دغه پیسو ته اړول دي، هم دغه باندې روزانه دی خپل ځوان چلی. مالداران په دغه بش کې ډیر لستون سره مخامخ دي. تر کابل زیاتره وخت په وډی کې وډی زیاتره په لار کې رابندې په ویلات باندې زیاتره خرابيږي شو دی وخت په وزي ډیر بندی راځي. خدا که په میدان وردګ ولایت کې خپل یودانه کارخانه ای مالداران به ډیر خوشاله یو ډیر خلک تشویقیږي چې مالداري نه ګټه واخ.
د ولایت یو بل مالدار او فارم لرونکو اجی عبدالرحیم بیا هم ورته نظر لري، خو وايي سوداګر باید په دې برخه کې پنګونه وکړي.
په د لبنیاتو د پروسس په برخه کې موږ له ملي تجارانو څخه سرمایه‌دارانو نه مهم د غوښتنه ده ترڅو د فابریکو په جوړولو شرکتونو په جوړولو کې لا زیات کوششونه وکړي، ترڅو چې موږ د خپل لبنیات چې کوم دي د مالو نه تولیدو ته دلته راته پروسس کې او نورو ولایتو ته انتقال او نورو ولایتو ته.
د کرنې او مالداری ریاست د مالداری او حیواني روغتیا امیر ډاکټر محمد الله شهید زیوای په دې ورستیو کې د میدان وردګو په ولایت کې د لبنیاتو تولید د پام وړ زیات شوی دی. نوموړي زیاتوي چې د دې برخې د لاشو پرمختګ لپاره د لبنیاتو د پروسس خونو جوړول اړین دي.
منګه کوشش کوو چې په خپل دی ولایت کې ځکه منګه تولید زیات لرو دی شوډو او دلته یو پروسس مرکز تر کار لاندې ده. ان شاء الله په نږدې وختو کې به دا په پروسس باندې تبدیل کوو چې جمهوریت مرکز ده. نو منګه وزارت سره هم په تماس کې یو، نور مسات سره چې دغه د منګه د دې ولایت کوم مالدارانو او فارمدارانو ته چې شودو تولید لري د دوه لپاره پروسس مرکز جوړ کو چې د منګه شودې نور ولایتو ته هم لاړ شي.
د میدان وردګو ولایت نږدې 80% خلک خپل اقتصادي سرچینې له کرنې او مالداري څخه ترلاسه کوي. د لبنیاتو د پروسس خونې نشټوالی د دې سیمې د مالداري لپاره یو لوی چیلنج دی. د میدان وردګو ولایت د لبنیاتو د پروسس خونو جوړول نه یوازې د مالدارانو لپاره اقتصادي ګټه لري، بلکې د دې ولایت د اقتصاد په واده کې هم مهم رول لوبولای شي. مالداران هیله لري چې حکومت او مرستندوی ادارې د دې برخې د ښه کولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي.
ستاسو لا پیغامونو
ازادي رادیو ته بيدا پیغام دی چې موږ یې له فراه والي صاحب څخه چې دغه زموږ د اوبو مدیریت کولستان تیګه د بند دغه ته جدي پاملرنه وکړي چې دا اوبو ډېرې کښته شوي دي. اوس سلولس متره پایپ خوري، نو د ډامبر مخ په پورته ده، د یرات ډامبر د کولستان په مربوطاتو کې دا خلک ډېر ټوکر ټوکر دي او ستړي دي. بل کوچنیانو ته نه د مکتب زمینه برابره ده، نه مسجدان لري. و دې ته دې جدي پاملرنه د والد صاحب موږ ډېر وزر کوو، ډېره غوښتنه لرو چې دغه ته دې پاملرنه وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم جوړیت خیر. نو موږ غزنی ولایت اوسیدونکي
پاکستان څخه راوړلې مو سره تر اوسه پورې کوم کار نه ده شوی. نو ما دا پیغام ده د ازادي راډیو څخه باید ستاسو تر اوسه پورې چارواکو ورسی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه احسان الله د زابل ولایت ارغنداب ولسوالی کرتو دانا کې د کاری زکلی اوسیدونکی یم. زموږ دا پیغام د زموږ په موسسه کې مو کار کړی ده، د واکسین کار مو کړی ده. نو زموږ معاشات تیر نظام دا هم پاتې دي او د اوسني نظام دا هم پاتې دي. زموږ معاشات څخه ګرځولي دي. زموږ دفتر ته چې وصول دفتر کې راته وایي سي بانګي جهاني هغه پیسې ګرځولې دي، کنګل کړي دي، کنګل کړي پیسې دي. نو هغه زموږ ماشونه راسه ګرځولې دي، په ادم سیسه کې کار کړی ده، نسم ادم سیسه ده.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
وړاندې په څو شیبو کې به د زهرو کاروان او نیز خبرونه درته وړاندې شي، خو تر هغه مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلی د پوهنتونونو د پرانیستلو لپاره د افغان نجونو غږ تاییدوم. کغل کرزی نن د دسمبر 28 پر خپل ایکس پاڼې په خوانی ټویټر کې لیکلی، تعلیم د نجونو اساسي حق دی او افغانستان به د دې نجونو له زده کړو پرته روښانه راتلونکی ونلري. هغه وړاندې د طالبانو لخوا د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د بندېدو د 2 کلنۍ په مناسبت غوښتي چې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. ترکی چارواکی وایي شپېته غیر قانوني افغان کډوال یې نیولې دي. د ترکی ین ټی وی تلویزیون د جمعې پر ورځ راپور ورکړی چې د دغو کډوالو په ترکیه کې د پات کېدو قانوني اسناد نه ترلودل. دا تلویزیون د راپور پر بنسټ د دې کډوالو له ډلې یو وشتنه افغانستان ته ډیپورت شوې دي. د خیبر پختونخوا په مکین سرحدي سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې په برید کې پاکستانی پوځیانو ته مرګ ژوبله وختې ده. د پاکستان امنیتي چارواکو د نوم در خودلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې نن سهار وختي 1.5 وسلوالو په مکین سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې برید کړی دی چې نښتې 2 ساعته دوام درلوده. دغه چارواکي د پوځیانو وژل او ټپیان کېدل تاییدوي او وایي د ټپیانو وضعیت وخیم دی. د پاکستان پوځي عدالت وایي د عمران پر پلوي د عمران خان پر پلوي د تیر کال په خونړۍ او لاریونونو کې 15 تورنو کسانو ته سزا ورکوي. د پاکستان پوځ نن په یو بیان کې ویلي دا کسان د 2023 کال د مې په پیښو کې پاکستان کې د تاوتریخوالي پر رامنځته کولو کې تورن دي. په بیان کې راغلي دغو کسانو ته له 2 نه تر 10 کلونو د بند سزا ورکړل شوې ده. د جرمنی په ماګډیبورګ سیمه کې د کریسمس پر بازار کې د یو کس د موټر د برابرولو په پیښه کې 15 تنه ته مرګ شو، 15 تنه وژل شوې دي او 200 تنه ټپیان شوې دي. د جرمنی بیلټ ورځپاڼې نن شنبه دا تازه شمېرې خپرې کړې دي او پولیسو له دې وړاندې د وژل شویو کسانو شمېره 4 تنه ښودلې وه. د چارواکو په خبره تېره شپه یو جرمن ډاکټر چې په خټه عرب دی او 2 لسیزې وړاندې جرمني ته راغلی و، یو کرایي موټر سره یې د کرسمس پر بازار ور برابر کړی چې ډېرو خلکو ته یې مرګ ژوبله وراړولې ده. اسرائیل او پاوز وایي یمن څخه توغول شوې توغندي پر طلبي په لګیدلې دي. د پاوز په خبره ده توغندي او د لګیدلو لکبله په سیمه کې د ماتو شیشو لواجه 14 کسان ټپیان شوې دي.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د همکارانو په ملتیا مو د زهرو کاروان د دیونی خبرونه تره بولم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي د اوبو کموالی د کوکنارو د بدیل کښت رواجولو پر وړاندې جدي خنډ دی.
موږ د اوبو د سرچینې او اقلیمي بدلون پر وړاندې پر مقاومت تمرکز کوو او هڅه مو ده چې تر څو هغه زراعتي بوټي تغییر کړو چې د اوبو له کموالی سره مخ دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په سوریه کې د کپتاګون په نوم نشه یي ګولیو 3 کارخانې موندل شوې دي.
دا ټول درمل دي کو دلته کیمیاوي مواد سره ګډېدل تر څو نه شي ګولې ځنی جوړې کړي.
د ویندا فیل بابرون په نوم د بروکینګز انسټیټیوټ لوي چیرونکې سره مرکه لرو.
دیر از ا کیمیکل ډرګ کیمیکل فارمولا میډیسن.
حقیقت کې دوه ډوله ماده ته کپټګان ویل کیږي چې یو یې کیمیاوي فارمول لرونکي درمل دي. دا درمل د نیورولوژیکي درملنې یا نیورولوژیکي فعالیتونو لپاره جوړیږي.
تونه راغه په نوم یو معتاد وایي چې ل ډیره وخت می ارمان درلود چې درملنه می وسی.
خو زه دې کور ته راړم د مور ما ته راستا خاطر سه بل لګم بدل شوی دا د مور ما باندې خزم منس کې وارونه وکړم خز د زو تر مور ما ته خزم مخ کې تازه وواله ولې مور
او د پروګرام په پا کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
هغه ستا خواخه دا سوال کوي کار څه کوي زه ولاړم
اللہ دے بیا کور تا جون دے مدا والا خدا میری در سے خلاص کی.
اوس پرونه په یو راپور پیل کو. د ملګرو ملتونو پرمختیایي اداره وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو لسګونه زره بزګرو او کورنوی ته زیان اړولی دی. د دې ادارې د راپور پر بنسټ وچکالی او د اوبو نشټوالی د دې سبب سوی چې د کوکنارو بدیل کښ د بزګرو لپاره ښه عاید ونه لري او هغوی له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ سي. د ملګرو ملتونو سازمان د پرمختیايي پروګرام چارواکي وایي دوی غواړي چې په راتلونکي میلادي کال کې د اوبو د سرچینو په برخه کې د ځانګړي پروګرام عملی کولو لپاره د کوکنارو بدیل کښتونه رواج کړي او په دې ډول له بزګرو سره د مالی عاید د ډیروالي په برخه کې مرسته وکړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت تر منع کولو درې کاله وروسته بیا هم د بدیل کښت په برخه کې بزګرو مناسب بدیل نه دي ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو پرمختیايي پروګرام یا یو ان او ډی پی چارواکي وایي چې د کوکنارو د کښت له بندولو سره د لسګونو زره بزګرو مالی عایدات له لاسه وتلي دي. خو بزګرو ته د کوکنارو د بدیل کښت لپاره د اوبو کافي امکانات نه دي برابر سوي. د اسیا لپاره د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام مشر کانی ویګنا راجا وایي که څه هم د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو نړیوالو بازارونو ته د نشي مواد وړاندې کول کم کړي دي، خو په هیواد کې دننه جدي اقتصادي ستونزې پیښ کړي دي.
The poppy industry so
په افغانستان کې د نشې موادو تولید د شپک لکه بزګرو او هغوی د کورنۍ لپاره د عاید سرچینه و. که څه هم د دې عاید لږه برخه بزګرو ته رسیږي، خو د بزګرو په وسیله د کوکنارو کښت احتیاط ډیر کړای دی. په 2022 میلادي کال کې د افغانستان د واکمنې ډلې لخوا د کوکنارو د کښت له منع کولو سره د وضعیت بدلون وموند. که څه هم دې پرېکړې بازارونو ته د نشې موادو لیږل کم کړل، خو د دې هیواد بزګران او د هغوی کورنۍ له بې وسلۍ سره مخ کړي.
And debt.
اوس مهال د ملګرو ملتونو له نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې د ادارې تر څنګ د دې سازمان پراختیايي پروګرام د انکشافي پروژو د عملي کولو د لارې له هغو بزګرو سره مرسته کوي چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیان ورته رسېدلی دی. په دې پروژو کې د ملګرو ملتونو له پراختیايي پروګرام سره د امریکا متحده ایالات، اروپایي ټولنه او جاپان حکومت مالي او تخنیکي مرسته کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام استازي سټیفن روډریکس وایي د دې مالي امکاناتو په وسیله به هڅه وکړي چې په راتلونکي کال کې د بزګرو لپاره د کوکنارو بدیل کښت او اوبو د سرچینو اسانتیاوې برابرې کړي.
موږ د اوبو د سرچینې او اقلیمي بدلون پر وړاندې پر مقاومت تمرکز کوو او هڅه مو دا ده چې تر څو هغه زراعتي بوټي تغییر کړو چې د اوبو له کموالي سره مخ دي. څرنګه چې په دې هیواد کې بزګران د زراعت هغه عمومي لارې چارې او محصولات غواړي چې لږ اوبو ته اړتیا لري، موږ هڅه کوو چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوو سیمو کې مشروع کښت رواج کړو. دا هڅې د کوکنارو د کښت پر ځای د مشروع کښت رواجولو لپاره کیږي.
د ملګرو ملتونو د سولې انسټیټیوټ هم راپور وکړی چې د غنمو په ګډون د کوکنارو د کښت بدیل بزګرو ته لږ تر لږه د کوکنارو په اندازه هم ګټه نه لري. د دې انسټیټیوټ څېړونکو موندلي چې د کوکنارو له منع کولو سره د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې چې هلته د کار زمینه نشته بېوزلي ډېره سوې ده. که د طالبانو حکومت د بزګرو لپاره د اقتصادي مرستو زمینه برابره نه کړي، امکان لري چې د طالبانو د مشرانو د فرمان پر وړاندې د بزګرو مقاومت نور هم ډېر شي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګری ملتونه وایي د اوبو کموالی د کوکنارو د بدیل کښت رواجولو په وړاندې جدي خنډ دی.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په سوریه کې واکمنه ډله ادعا کوي چې د بشار الاسد د حکومت تر نړیدلو وروسته د دې هیواد په پلازمینه کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د نشئی موادو د تولید څو کارخانې موندل شوې دي. په هغو انځورونو کې چې د شام هیئت تحریر جنگي ډلې خپاره کړې ادعا شوې چې د دمشق په څنډو کې د کپټاګون په نوم نشئی ګولیو نږدې درې کارخانې موندلې دي. په دې اړه نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د هیئت تحریر شام جنگي ډله په دمشق کې یو ګودام ته ننوځي او هلته د ټوپک په میل برقي وسایل ماتوي او سپینې ګولې ځینې راباسي. دوی ادعا کوي چې دا د کپټاګان په نوم نشئی ګولې دي چې د بشار الاسد ډلې تر تولید وروسته بهرنیو هیوادونو ته صادرولې. د هیئت تحریر شام ډلې او جنګیالۍ د فرانسې له خبري اژانس سره په خبرو کې ادعا کوي چې د بشار الاسد حکومت لوړپوړو چارواکو په دمشق کې په پرمختللو وسایلو سنبال د نشئی موادو د تولید درې کارخانې جوړې کړې وي چې دوی د دمشق تر نیولو دوی ورځې وروسته ومندلې.
دا ټول درمل دي خو دلته کیمیاوي مواد سره ګډېدل تر څو نشئی ګولې ځینې جوړې کړي. دوی د دې ماشینونو په واسطه دا دواړه مواد سره ګډول، بیا یې همدا مخلوط په دې ماشین کې ښودې او ګولې ځینې جوړولې.
د ترکی، اردن او لبنان هیوادونو له شکایت وروسته چې له سوریه څخه د هیوادونو ته د کپټاګان ګولیو قاچاق ډېر شوی، د امریکا متحده ایالاتونو د خزانه وزارت هم په 2023 میلادي کال کې د بشار الاسد حکومت څو لوړپوړي چارواکي چې د نوموړي د کاکا دوه زامن هم پکې شامل ول، د نشئی موادو د تولید په تور تحریم کړل. د هیئت تحریر شام ډله چې اوس پر سوریه واکمنه ده ادعا کوي چې د کپټاګان ګولیو درې وړه کارخانې د دمشق په داسې نظامی اډو کې وي چې د بشار الاسد د ورور ماهر اسد او د هغه د کاکا زوی وسیم اسد پورې اړه درلوده. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې او د اروپا له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې راپورونه ښیي چې په دې وروستیو دوو کلونو کې په افغانستان کې د تولید شوی هیروینو او ښیښې د قاچاقو لارې تغییر شوي او اوس د نشئی مواد د سوریې له لارې قاچاق کیږي. دا چې کپټاګان څه ډول نشئی مواد دي په دې اړه د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي چې کپټاګان د ښیښې په څیر دي چې خپل ترکیب کې د تیزابو ترڅنګ د ایفیډرین په نوم کیمیاوي مواد هم پکې کاریږي.
دا مخدره ماده د امفیټامین او میتامفیټامین په څیر د انسان د عصبي سیستم د تحریک باعث کیږي. د دې مخدره ماده تاثیرات په عمومه کې دا دي چې د انسان انرژي زیاتوي، په اوله کې خوب ته ضرورت کموي، په اصطلاح د انسان قوت احساس او کاذب احساس ورته پیدا کوي او په عین حال کې کاذبه خوشحالي رامنځته کوي. دا یو قیمتي مخدره ماده ده او په ډیر غټه کچه د غیر قانوني تجارت په تیر وروستیو کلونو کې په منځني ختیځ کې روانو.
کپټاګان ګولۍ د لومړي ځل لپاره په 1980 میلادي کلونو کې په جرمني کې د یو ډول آرامبخونکو درملو په ډول په قانوني ډول جوړ شوې چې وروسته په غیر قانوني ډول د نشي لپاره استعمال لامل منه شوې.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر به ساته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2 شپږ نیمې منځنۍ څپو باندې واوري. د بشار الاسد مخالفو ډلو چې اوس یې سوریه په لاس کې د ادعا کوي چې د اسد د رژیم تر نسکورېدو وروسته یې د کپټاګون په نوم نشئی موادو څو کارخانې موندلې او ویجاړې کړې دي. دوی ادعا کوي چې په دې کارخانو کې د جوړو سویو کولیو مجموعي بیه میلیاردونه ډالره کیږي. په دې اړه د ازادي راډیو همکار مرسلین ارسلا په امریکا کې د بروکینګز انسټیټیوټ لوی چیړونکې میرمنې وینډا فیلبابرون سره مرکه کړي او په پایل کې ځینې پوښتنې چې کپټاګون څه ډول ماده ده.
In actuality, there are two drugs that are referred to as Captagon. There is a chemical drug chemical formula medicine
په حقیقت کې دوه ډوله مادې ته کپچګان ویل کیږي چې یو یې کیمیاوي فرمول لرونکي درمل دي دا درمل د نیورولوژیکي درملنې یا نیورولوژیکي فعالیتونو لپاره جوړیږي خو هغه څه چې د منځني ختیځ د نشئی موادو په بازارونو کې خرڅیږي او کپچګان نومیږي په خپل ترکیب کې امفتامین او کافین لري چې دا ډول نشئی ګولې دي او زیان لري دا ګولې د انسان فعالیتونه ګډوډوي او د احتیاط سبب کیږي اوس لامفتامین او کافین څخه د کپچګان ګولې جوړول اسانه دي کیدای شي چې له پریکوسرونو څخه جوړ شي دا ګولې په هند او چین کې پیدا کیږي او په لابراتوارونو کې ډیر اسانه جوړیدای شي دا نشئی مواد په خوا په جنوبی آسیا کې رواج و چې یا بابا یې ورته وایي دقیقا همدا کپچګان دي چې لامفتامین او کافین څخه جوړیږي په منځني ختیځ کې کپچګان ورته وایي خدای چې د اسد رژیم ولی د دې ګولې جوړول پایل کړل دلیل یې دا و چې د سوریه رژیم د نشئی موادو ډیر کارخانې درلودي او کولای شول چې په همدې کارخانو کې کپچګان ګولې هم تولید کړي
on an industrial scale in factories.
Reports show that by collapse of Assad regime in Syria.
دا سیر راپورونه خبر شوې چې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم لنسکره دو سره په دې هیواد کې د نشئی موادو د تولید څو کارخانه موندل شوې دي. دا کارخانه د چاتر کنټرول لاندې دي او په دې کارخانو کې تولید شوی مواد چیرې قاچاق کېدل.
Produced captains trafficking too.
During the Assad regime, variety of traffickers connected to the Assad family and Assad himself.
د اسد رژیم په وخت کې په لابلو قاچاقونکو ډلو لا اسد او د لوکورنۍ سره اړیکې جوړې کړې وې. د اسد رژیم کارخانو ته د کپټګان ګولې جوړولو اجازه ورکړه چې دا کارخانه د تولیدونکو شتمن خلکو او اسد کورنۍ په واک کې وي. ځنګړای لوپاړې د اسد رور ماهر و چې د ځنګړو نظامی تشکیلاتو مشر و. د ځنګړی قاچاق کوونکو د رودل چې دا ګولې به د منځني ختیځ هیوادونو ته قاچاق کوي لکه متحده امارات او سعودي عربستان که څه هم دا ګولې په ایران او عراق کې هم استعمال دي خو منځني ختیځ ته لدی عمله ډېری قاچاق کوي چې هلته یې بیان وړوه او د قاچاق کوونکو اصلي هدف هم دا هیوادونه و د اسد له کورنۍ پرته نورې قاچاق کوونکو ډلې هم په دې کار کې ښکېلې وي چې وایي د حزب الله ډله و څو کله مخکې چې د دې ګولې جوړ ولو لپاره د وسګوندې زمينه نو مسايده په عراق او لبنان کې جوړې دي او په عراق کې ایران په لاوډلو لکه حزب الله او هشد شوبي هم د دې موادو په قاچاق کې لاس درلود خو هغه قاچاق کوونکو ډلو چې د اسد له رژیم سره اړیکې درلودي دا چې چا مزاحمت نه ورته کاوه او لوی صحای په واقع کې و د دې ګولې ډیر قاچاق کاوه ځکه چې د اسد د رژیم له عدلي او قضایي تعقیب څخه ډار نه
درلود
We had reports recently that Afghanistan
مو پورستیو کې راپورونه درلودل چې په افغانستان کې د تولید شوی هیروین او هیڅ د قاچاق او مسیر تغییر کړی او د قاچاق لپاره ایران نوی مسیرونه رامنځته کړي آیا سوریه هم د قاچاق د دې مسیر یو برخه و
Was Syria part of the new route
Iran has long been a conduit as well as a destination for heroin.
Iran le khwatkha da ho heroin aw hikir masir wache pa Afghanistan ki tawlid sawi wa aw khpala pa Iran ki hum hikha joodi gi. Khuda tasawwur gran dil che wa yuda ma che risi. Cha andazay Pakistan aw cha andazay hum manzani khatis ta qachaq ki gi. Ma awri dali di che khai pa Afghanistan ki jor sawi heroin aw hikha ba da Suriya la lari qachaq sawi wi. Da di lari qachaq imkan lari khul mantiqi pa wa da kar imkan na lari. Cha che افغانستان کې جوړ شوې هیخه چیټ کیفیت لري په افغانستان کې جوړ شوې هیخه د سیمه هغو هغو بازارونو ته قاچاق کیږي چې په هغو هیوادونو کې د هیخې نشه نوی رواج شوی ده لکه افریقا جنوبی آسیا او په ځنګړي ډول پاکستان د جنوب ختیځ آسیا په ګډون په استرالیا او نیوزیلند کې هغه هیخه استعمالیږي چې په میانمار او چین کې جوړیږي او دغه ډول هغه هیخه چې په مکسیکو کې جوړ شوی وي په اروپا کې هیخه محدود بازار درلود چې چینه د چک جمهوریت دی خو د هغه هیخه استعمال د پراخېدو په حال کې دی چې په مکسیکو کې جوړیږي ځکه چې د مکسیکو هیخه ښه کیفیت لري او په افغانستان کې جوړ شوی هیخه د مکسیکو او چین له هیخې سره سیالي نسی کولای په افغانستان کې جوړ شوی هیخه یوازې د افریقا او منځني ختیځ تر بازارونو پورې محدود ده
په
مرکه کې مو واورېدل چې د بروکینګز انسټیټیوټ چې لرونکي وایي چې دا اسد رژیم او د ملګرو ډلو د ایران په همکاري په منځني ختیځ کې د کیپټاګون ګولیو تولید پراخ کړ.
نشه د موتات پر روغتیا څنګه وړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ولرم اخر می ورسې ځوان بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبد بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوار د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کو او دوکې دمون غوچ کړو او خونه دمون غ خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دایو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي ونی ځ خبرونه د نشئی توکو د کښت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنا اوریدونکو اوس هم د خاطرې ورده تننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ اوسیدونکو نوراغه تر اعتیاد مخکې په جلال آباد ښار کې خیاطی کوله. نوراغه وایي چې د نشیل عمل می مور ډیر خیراوی راته کوي او زما د اعتیاد لامل زوريږي. نوراغه چې اوس په یو دولتي روغتون کې بسترې دي زیاتوي چې ګټلې پیسې به می پر نشو ورکولې او کورنۍ می له سختو ستونزو سره مخ وه. دا چې نوراغه ولی او څنګه موتات سو لمړی نشایل څه شي څخه پایل کلاو د اعتیاد له عمله نور لسړه ولستونزو سره مخ شوی دی په دی اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
په جلالآباد دغه اړه کې مخیاتی کوله دا سړی دا زما سره یو جوړ کالی راوړ دا ما ته وګنډه مال صحیح ده خو دا ما سره انډیوار شو دی داسې یو بوتل راوړ دی بوتل کې داسې یو سپین مواد اچولي بس مور دا چې شیره ګله خانه ویل دا خو شیشه ده دا چې اوس کې اسمان ستورو ته د جګی کله کله به راته دي نو ما یې لګیا وه مخکې ما دې نه چر سوالو خو زه دې کور ته راوړم دې مور ما ویلې ستا خاطره داسې بل لګم بدله شوې ده او دې مور ما باندې ښځې منځ کې وارونه وکړل خپلې ښځې داسې وچرمور ما دې ښځې مخکې تازه ووالم ولې مورې ویل دا حالات داسې بدل راته ښکاري چې شیرې شروع کړي دي ما به خدای ته سوال کوو موز به مې کوو ما چې خدای ته یو شی پیدا کړي چې ما من دا کورنۍ زیاتره خبره نه شي او ما څوک ونه شي زه ځان بستر کړم یو ځای نو بل دې سوی ته مې دغه کړې وه کوژدن کړې وه وعدې پاتې دی ما چې دې خو سرګنۍ به ما خبره نه شي چې سبا به دې زما زوی ته وایي چې دا ستا پلار پوډري دی یا چې شمار دی یا چرسي دی چې دغه ستونزې نه ما خدای خلاص کړي سو بیا هیڅکله موادو مخذرو ته مخه نه کوم زه هم زه خپلې کورنۍ نه ښه نشه بله نه شي زه استاذ وم کنه لکه بل چا سره دکان کې کار کوو لکه ما به جوړه ګنډله په 2500 روپۍ باندې تو به 1500 اغستې 1400 به اغستې ما ته به ورځې 2500 راکولې مخکې به مې د ورځې لس جوړې ګنډلې داسې ورځ راغله دا پرتوک مې په چپه ګنډلې وو د استاذ ما ته ویل چې ورځ راستا سترګې خوړلې که څنګه دا پرتوک دې په چپه ګنډلې دا بیرته اوس پړې که لږ ځای پکې خراب وو دا ټول تا من تاوانوم د تاوانی ما در سره کور کې د مور خیر بجر اغلم بازار کې به خلکو را پورې بد دغه کو چاره خه خاطر را تن را کولنو خپل کورنۍ خپل خزر دې رب ما غانه وا اوس ما ډیر خیال سات تر خیر پورې دې زره سوا کړې نه ما نه به ما وار کړې نو گزار زبر دې ما زول ما خورته به دې نسیدونه کول چې د عشینه داس وا د سر کې دې واړو مغزري دا به وشې سبب لیوانی بیا به سوق نه جګیز د مور زم دا یوي ما به دې ورنه دې نشته سبا ته جکی او دا کوم ورستان دیوال د دغه دیوال نه لاس واخله او دغه دیوال سبا سبا پاسې د دکان ته وتلم ما بدان دیوال لټو چې ګل خان بچیرته ګل خان بچی ولې د مراته به څه ویلې وي وڅ شما لرګې شما د جرد ټک ټکې شما خېټه می ډوډې واړی او مخ می جره کوي غواړي ګل خان به ما ته دا خبره کوله بس اصل 200 روپے ما سره وي اوبه ما ګل خان خوړلې د درو نه واقعي کټ خبره مرته وکړه ما خام بچلاړ مورغه 200 روپے ګټلې وي او 200 کې بس ما چې کې کوی نه سره مې کور کې ورکړي ورسنګ مخ به زر راوړي او نیم زر راوړي وسل یو نیم سر راوړي په کوم ډار ما ته تخته شوی ته مونږ ته وایي چې مونږ غواړو مخه ونیسو ترخه خاطر مې دا و چې کور ته تلم روان کور پلو ته متل او موتور خام پلو ته تلم د سرکې ته تلم سمرخیل پلو ته چې یو خپل شو مجومل او ته خو سمرخیل ته رواني احمد تم دا شیشی من دا اڑو بڑا کی منڈل احمد تم بریس م کوي شت تو کم کمر نہ ما گزارے دس جوان میں او کانا چ خستا شوی بچلارم دی خورگان و برات گرم او بل اسو نتا چول پی برات انزلی جو دی نشی حالات تا شوم دی خورگان ران مخاڑو لازم رور بل لا کرے یو وڑا لور بم ودا بار اخرات ل سینے پور مینے ولا چ برا بغل ل پٹکی بم پی گا بڑی می رات ل جڑ بم تنگ دا وڑا لور می خپل باج رات ل
ترنو اوریدن کو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورشیدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې اکبر په خپل موټر کې سپور وی چی په لار کې یو سوالګر خځه ویني. اکبر د سوالګری خځې په لیدو ډیر حیرانیږي. خدا چې دا سوالګر خځه څوک ده؟ اکبر ولی حیران سو او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
بشیرا دا زمونږ استاد دی انډیوال سرور خزانه ده یار اکبره ته ما عجیب سړی بازار له سوالګر وډک دی ته څه پوښ وی چې دا د سرور خزانه ده ته دا ماشوم ته وګوره دغه ماشوم نه دی چې موږ به سرور میلمانه کړو او دای به کوټه ته راته ته له سوالګر څخه پوښتنه وکړه کیدای شي پر بلې خزې دې د سرور د خزې ګمان کړی وي زه چې څوک یو ځل وګورم بیا رنګ او سیره نه رانه هیریږي
کوم سرور هغه سرور یادوم چې د قصابانو کوڅه کې نانوی درلوده ډیر غیرتی او میلمه پاله سړی وو هو زه سرور خزایم وخوره سرور چیرې دی چې تاسو سوال کوي هغه اوس پوډری شوی دی کار خو نه کوي د کور ټول سامانونه هم خرڅ کړل دا سوای سرور پوډری شوی دی هو پوډری شوی دی نو چې پوډری شوی نو اوس چیرې دی خو کله کله به کور ته راته کله چې د کور سامانونه خرڅ کړل اوس نه راځي بخي یو کال وشو چې کور ته نه دی راغلی اوف 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 بیچاره څومره خواري کا خو غیرتی سړی وو بس دا غم لړلی نشي چې شروع کړي کار ځینې پاتې شو ته په نشو نوی اخته شوی او خپل کار یې کولای ما به ولې په دې ځوان ځوانۍ سوال کولای ګو
هم سمه خبره ده خوري ها دا یو زرګون واخله
خدای دې خیر درکې، تر خوشاله اوسې، خدای مو دې بل متاشي اوساته.
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 سلور سوشل 22 11 34 501.